د طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وسوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملي همکارۍ د پراخولو پلانونه اعلان کړل، خو په بیان کې د دوغ قانونو په اړه نور معلومات نه دی ورکړل شوی. ټاپي د غازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شوی و. د پاکستان ستري محکمې د چهارشنبه په ورځ په یو نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه کول قانوني ده او خپل هغه مخکنی پریکړه لغوه کړه چې دا کار د اساسي قانون پر خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانی پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. د 2023 کال د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته سوي ناکرارۍ په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په پوځي محکمو کې محاکمه سوي دي. له دغو کسانو ځینې یې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه سوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې ویل چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحه سوې وه او هیڅ کله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت بیان پرون دا دریځ وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې واشنگتن به د یمن پر حوثی اغیانو بمباری پای ته ورسوي. ترامپ ویلی دی چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بارونکو لاریو مخه نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او بابل مندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شاملې دي. د هند کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په 18 ټیسټ لوبو کې له 4300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربډوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې څخه تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوي کپتان ته اړتیا ده. او د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ایز پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی تیم پارک جوړولو لومړی لوی پروژه ده چې په نږدې یو لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړی ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. د سیلانیانو لپاره دا یو مشهور ځای دی چې ډیری کورنۍ جذبوي. یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیون نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیون څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال پر تله 18% زیاتوالی ښیي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د الله مهربانه راه پس پیسې نما سلامونه او نیکی هیلې مې مونې درنو او قدر مونږ زده کوونکو هیلې ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت به مو شتيري شي. د نونو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست ته تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنی شي بر سلام مل اوسې او د نن ورځې د پزړه پوری موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان وپیژنو. د چې اریان د کوم شهر اوسېدونکي او په کوم ځای کې اوسیدل کوم ځای راغلی و د دې د ژوند د دې مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې پنځلسمه او شپاړسمه پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري، د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې وروسته یې بیا له ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریایان دی. آیا آریایان پیژنی؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کاله مخکې تر میلاده منل شوی دی. آریایان چې و هغه خپل ځانونه ته یو تعریف ورکړی وو چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیم په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوي او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیم په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې اشکار دي، هغه دا دي چې آریایان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنې دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه سموش پخوانی بوختی یا اوسنی چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي دا شرط راخلل. په لومړی ځل د آریایانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچیانی او چوپانی ژوند درلود، یعنې په لومړی سرونه کې د دې ژوند ډیر ساده او کوچیانی او د چوپانی ژوند یې درلود، خو کله چې دوی بوختی شرط را رسیږي یا اوسنی بلخ ته رسیږي هلته خپل ژوند پیلوي یا هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیدوي. دوی چې وه کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هره کورنۍ به یوه کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنیو څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسېدو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډېر معمول دي او کارول کېږي. آریایانو به د خپلو اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمې ته به یې آریایانا ویجا یا آریایانا ویرشو ویل، یعنی په هغو سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به یې آریایانا ویجا یا آریایانا ویرشو ویل، چې دغه د ویرشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډېر پخوانی لغت چې د آریایان به هغه د خپلو اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. آریایانو په بلخ کې د لومړی آریایي مدنیت بنسټ کېښود، یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د آریایي مدنیت بنسټ کېښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه ودان کړل، د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره یې ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختي آثار او پاتېشونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. آریایانو برخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچاني او چوپاني ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهدو او آثارو څخه څرګندېږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغونې سیمه کې چې هغه طالب ورزو نومېده د لرغون پېژندونکو په واسطه وموندل شوې. داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچاني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثار او شواهد څخه یوه هم یو مجسمه و چې هغه مجسمه نیمه تنای چې هغه د انسان ډول په ډول جوړه شوی و او نیمه تنای بیا د حیوان په ډول جوړه شوی و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړه شوې وه، چې کیومرس پاچا د آریایانو یو ډېر ځواکمن ټولواکی و. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې آریایانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچاني او چوپاني ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بوختي ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي او دوی بیا هغه د کرهنی او کم سروي روزل د ساتل د سروي روزل د حقو د ساتل ترڅنګ بیا دوی کرهنی او بڑوالی باندې لاس هم پوری کوي. دوی هغه محل بیا ډول ډول ګلونه کړي میولرون کې ونی اکشنولې د خوشي په محفلونو کې به پدې کې به دغه شان ډیر رواج و چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځ کې به ښځې نارینه ځوانان سپینجیری او زاړه خلک به د جشن محفلونه به نیول، یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځ لمانځلې. ساز او سرود به په دې کې ډیر و. دوی به اتنونه کول په دغه خپلو محفلونو کې چې د دوی هغه ډیر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده، چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزه لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي. د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادېږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډېر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې د کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په هکله، د دوی د سیاسي ژوند په هکله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي، یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو. نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو. نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ټلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې همهغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه. دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و، دا مو وویل. اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل شوي وو، یعنی دا خبره منل شوې وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه، هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او آمو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند هغه لومړني مهال کې دوی ډېر کوچاني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رسېږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې د اریایانو کورنۍ چې و، هغه ډېر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپلې کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نومونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې میشت کیږي، نو دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښدي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کوي، یعنی د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني آثار په د بلخ په ښار کې لیدل کیږي. که چیرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو، نو موږ د هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه او داسې ډېر پخوانی آثار چې د آریایي مدنیت څخه راپاتې دي موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د آریایانو د محفلونو اړوند و چې دوی کله چې په بختي ښار ته رسیږي نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي، دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکي ونې کښېنوي، د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیری و، دوی به د جشن محفلونه نیول، ساز او سرود به ودې په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د آریایانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موږ ویل چې سمانه نومېدی، چې په دغه جشن کې به د اس ځغلول ډېر رواج و، ځوانانو به اسونه ځغلول، اتنونه به یې کوله، د غشي او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې د هر څه ډېر رواج و. د مو د آریایانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې آریایان څه ډول لیږدول کیږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د آریایانو د ژوندانه او مدنیت په هکله موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلی دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي او تروسه هم تاریخ پوهان د دغه د آریایانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلېږي چې کله دوی د بلخ یا بختي ښار کې د دوی شمیر ډېریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. دوی مجبوره کیږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمیر آریایي ډلې چې و هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسیږي. د آریایانو نورې ډلې چې بیا هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کیږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپای هیوادونو ته رسیږي. او هغه آریایان چې هم هلته په بختي ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي، هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د آریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړي، د ځان سره زده کړي، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي. اول دا چې آریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د آریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د آریایانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم ستا تاسو کولای سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلیه مهربانه را پس پیچلې نامه سلامونه وندي کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره غلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي به مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایو چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضت تونه وسوچ د هغه لامل بیا ځینې ځایي وکمنی رامنځته سوی یا سیمیز وکمنان رامنځته سوی چې د هغه جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغه جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې هغه تر 400 هجري پیړۍ پوری دغه حکومت چلیدا او دوام درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بل سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 320 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې شول. بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه، او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د خپلو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوری ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو، او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1919 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سوه، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل، او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی په اصل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني رامنځته ترلاسه کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. رزو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده، په دیارلسمه زېږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنې 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 19مه زېږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیځ یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې دی واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیې ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، کالی لند کوي، بیا ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن ښار ډېر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو ښار دغه ښارونو په څیر ستروالی نه درلودي او دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه، هغوی د وچکالي پر اتلو سره خپل هغه کرل شوی ځمکې پریښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابري واکمنه و، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعات کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و. چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه و، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درنه مالیات ایښودلي و. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډېره ګټه به د اربابانو و او ډېره لږ برخه به کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې عمله ویلې سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې هغه ډېر خراب و. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې و هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنیو پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکیفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنیو پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنی پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالاتو کې موږ ویل چې په منځنی اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزاد په منځنۍ پیړۍ کې ګن شمیر کورنۍ واکمنې درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن ژین د کورنۍ و، چې د دغې کورنۍ بسر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یادېدی، چې دی خپله یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې، او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسه و. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1568 کال کې د پاچا سو هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسې د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده، او کوم رول یې لوبوي. پاتله سواتی میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول، او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي، او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه. د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی وو. نو اقتصادي وضع
هم ناسماوه او دولتي خزانه هم تشوي د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي وي او ډېر توان ورته رسېدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدارنګه چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی، او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډېر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ، او دغه پوځ په واسطه دوی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده، او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دې خلارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او همدغه مالیات یې ډېره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي، دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک یې مسلمانان کړه، او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1991 کال کې نورستان ته ورسېدی، او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي، او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوره کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو، چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزیانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو، چې بیا نوموړی د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپله ګټه باندې وټاکله، او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارش پر افغانستان باندې وته پلسوا، او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅ کله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پچاهی پاړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته اتلس کاله واکمنی وکړه، او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود، په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنی منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده وه چې مالي چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې، او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې ډېر ښکاره سو. د ښځو د بې ځایه تګ راتګ په سپېڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کار ونه کړي، او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي، او امیر حبیب الله خان پاچاهی ته رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ، او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا دا لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي، او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول سوي دي، چې د سراج رباتونه، قلعه السراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول سوي دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې کېښودل سو، چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې، او په دغه ښوونځي کې نظریه او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده، او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکا جوړه سوه، او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 زیږدیز کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه، چې تر ملکی روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو، او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رزو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدې چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي، او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنده او هوښیار ولس، د خپل اوسه او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسه، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وه. امان الله خان په 1909 زیږدیز کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې، چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې
څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه، خلک یې سره یو ځای کړه، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ سو، چې په دې ډول سره افغانستان خپله خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1919 کال کې هند ته ولاړې، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګریزانو لخوا په رسمیت باندې وپېژندل سوه، او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924، او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوږد سو. دا د امیر امان الله خان د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه را سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلمې منې درنو او قدر منو زده کوونکو، هله دا چې روح او جوړ اوسې او د ژوند چاري به مو شپر مخته تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاست وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې داریان یا کوچنی کوشانیان په حق لدا د چې د واکمنۍ څه ډول پیلېږي او څه ډول واکمنۍ لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی واکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ تاسو د کوشانیان د واکمنی په حق لول چې د کوشانی واکمنی څه ډول واکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کېدار نومېدی دی په بلخ کې واک ته رسیږي او خپل واکمنی پیلوي، چې په بلخ کې د کېدار د واکمنی څخه ډیر وخت لا نه تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبیله ولړیږي او پر دغه کیدار واکمنی باندې حمله پیلوي، چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیز سیمې تخپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیز سیمې ته لیږدوي، او د کومې جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه، د ګندهارا پر سیمو باندې واکمن کیږي. د ګندهارا او د کابل پر سیمو باندې واکمن کیږي، چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو واکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله دی په بلخ کې واک ته رسیږي او د چارواګي په لاس کې نیسي، نو همدغه مهال دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي، چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاسته راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاسته راغلي دي، او تر دې مهاله پورې را رسیدلي دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاسته راغلي دي د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوې دي. یعنې دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي، او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي، چې د کیدارا د واکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کاله دوام درلوده. او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومېدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده، چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. د
د ارمنستان یو مورخ په دغه حقله لیکلی دي دا چې موږ ویل دي یو له بل سره ډېرې جګړې کړې دي، نو په دغه دوو کلونو کې دوی ترمنځ یوه ډېره سخته جګړه پیښیږي چې د دغه سختې جګړې په پایله کې بریا کیداریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې وه، چې بیا د کیدار د کیدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومېدی هغه واک ته رسیږي او دی بیا 315 کال څخه تر 380 کلونو پورې واکمني کوي او د هغه د واکمنۍ د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکوش سویلي سیمې د افتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. راځو د یفتالیان امپراتوري ته. دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده، یفتالیان هم د منځنۍ اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 455 کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 455 کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي چې تخار او د هندوکوش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې او د ساسانیانو تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپلو سیمو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانۍ چې دي هغه د منځه وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې و هغه بیا دغسې پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوې چې هغه مهال یفتالي واکمني د هندوکوش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنیانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 488 کال کې پیښه سوې وه چې سمنی بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي، مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي چې په 438 کال کې بیا د بهرام سوی دویم نزدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالي واکمنانو سره د جګړې لار نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنګ کوي، خو دا واري بیا یفتالي واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډېره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښت لپاره د چې د ژوندۍ پاتې سي او سیاسي واک ولري دې ته اړ کیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوو کولونو لپاره بیا یفتالي واکمن ته په ډېرو ماریو ورکول سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډېر غښتلي واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او دی واک ولري، نو دی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي او دوه کاله هم یفتالي واکمنانو ته ډېرې مالیه ورکي او په دې ډول سره دی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتوانېد چې د پخوانۍ آریانا یووالي بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالي او اتفاق راولي، د هندوکوش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمنی کوي او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه زوی توریالی واک ته رسیږي. توریالی هم خپله واکمني د هند تر مرکزي سیمو پورې رسوي او په 502 میلادي کال کې بیا دی مړ کیږي، چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرکولا یا مهرګل واک ته رسیږي. مهرکولا هم 542 کال کې مړ کیږي او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتلی امپراتوری د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشانی یفتلی په نامه سیمه ییز واکمنانو بل دوره پیلیږي. یعنې کله چې یفتلی امپراتوری له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشانی امپراتوری سیمه ییز حکومتونه منځ ته راځي، داسې چې په هره سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلیږي. او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنې په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسیږي، دغه دوره واک ته رسیږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانې د واټن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري. او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري. او په دغه اتمې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلیږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و. اول سیاسي وضعیت، راځو دا چې د افغانستان سیاسي اوضاع په د اسلام د ظهور پر مهال څه ډول و. افغانستان د سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې، سیاسي اوضاع په افغانستان کې ډېره ګډوډه وه. د یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا، په لوېدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمنو امپراتوریو شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزي غښتلې ادارې هم نه درلوده، چې دا بیا د سیمه ییزو حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزي قوي اداره شتون نه درلودي په افغانستان کې، چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل سوی وه. او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هره برخه یو د یوه ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزي حکومت شتون نه درلودي. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابل شاهان سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلود. او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان شیران، په کابل کې کابل شاهان او داسې نور واکمنۍ درلود. داسې ډېر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودي، چې دا د دې لامل سو په افغانستان کې یو مرکزي حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد څه ډول و، د دغه ځای یا د دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنی د یوه دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنی زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینې نور دینونه هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده. او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلودي، چې دا لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او استایي تصحیب لویه برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا او استایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې امله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځه تللي وه او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدې او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په همغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی، چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي، چې هغه یو د یونان بخته دي او یونان بودایي مدنیتونه دي، چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنډه دا چې د اوومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1450 کال کې ماته خوري. او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي. او د هجري قمري په 2 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکره افغانستان ته رسیدي او د مسلمانانو حمله په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي او د دریم خلیفہ حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عمر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکره د افغانستان د کابل سیمې ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځایي حکومتونه د سقوط او د هغو د پشلاتیا لپاره زمینه برابرېږي دا چې دغه ځایي حکومتونه د منځه ولاړ سي او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پرله پسې جګړې کوي تر څو د دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي او دغه پرله پسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمینه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. I'm gonna make it.